احمد شبریم دا سادی راډیو پر خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کندهار کې د شیو په جماعت کې چاودنې په لسکونو کسان وشلي.
په دوه سیو لمونځ سیو نو بس پر ختمېدو داسې و لس کې شل کې پاتو چې بس خلک سره ولاړ چې خپل کور ته
وړاندې د دې پېښې جزئیات درسره شریکوو. د روسیې ولسمشر دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې داعش له منځني ختیځ افغانستان ته مخه کړې. د طالبانو له ویان بلال کریمي سره مو دا مسله شریکه کړې.
گویا منځنی ختیځ هیوادونو څخه افغانستان ته د داعش په نوم کسان راوړل شوي دي یا راغلي دي، دا زه نه تاییدوم.
په کابل کې مو د سینما د لوبغاړو له اندېښنو او اعتراض خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړۍ کې د کورونا وبا د دریم واکسین تجویز او عملي چارې پیل شوي، او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې له یوه هنرمند سوداګر سره شخېدلي.
چلمچی، لوټا، جیک، جینک، پلیوټونا، میودانی او پیالې د لګینو جوړو.
تر هر څه مخکې خبرونه له مجیب حبیب سیز څخه.
د کندهار په ننۍ حمله کې له دېرشو زیات کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو ماموریت په افغانستان کې روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې په دغه هېواد کې ترهګري دوام لري. د هند د کرکټ غوړ لیګ آی پی ایل پایلو به نن ماښام د چینایي سوپر کینګز او کلکتا نایټ رایډرز لوبو ترمنځ ترسره شي. په کندهار کې نن یوې انتحاري حمله شاوخوا شپږ دېرش کسان ووژل او اویا نور یې ټپیان کړ. په برید کې د وژل شویو او ټپیانو شمیر د کندهار د اطلاعاتو آمر شمس سمیم ازادي راډیو سره شریک کړ. برید په کندهار کې د شیعهګانو په یوه لوی جماعت امام بارګاه فاطمیه کې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو. تر دې مخکې د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب هم ویلي وو چې د شاوخوا اویا ټپیانو له جملې د ځینو حال ښه نه دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې د نو دینیولو هڅه کوي. د دې حمله مسولیت چانه دی منلای. بلال کریمی وویل
نن په کندهار کې د شیعه هیوادوالو په یو مسجد کې چاودنه رامنځته شوی. متاسفانه یو شمېر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه پکې ورکړی او یو شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت ځانګړي ځواکونه وسیمې ته رسېدلي او هلته یې د پیښې د عاملینو د پیدا کولو لټه روانه کړې چې زر تر زره ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي.
تېره اونۍ د کندوز ښار په سید آباد ګذر کې هم د شیعهګانو یو جومات تر برید لاندې راغلی و چې پکې له یو سلو څلوېښتو زیات کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما ویلي په افغانستان کې ترهګري دوام لري. یونما دا خبره د کندهار د ننۍ لویې چاودنې په غبرګون په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. یونما لیکلي چې په مذهبي او عبادت ځایونو دا ډول بریدونه په کلکه غندي او عاملین یې باید محاکمه او مجازات شي. د کندهار د برید په تړاو یو شمېر نورو کسانو هم غبرګون ښوولی دی. له دې ډلې په دوحه کې د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل هم په یوه لنډ بیان کې د کندهار چاودنه غندلې. لیکلی اوس چې افغانستان کې د سولې لپاره چانس شته، دا ډول ناوړه بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د کندهار په امام بارګاه فاطمیه جامع جماعت کې برید بشري ضد جنایت بللی او غندلی دی. کرزي په خپل ټویټر لیکلی چې دا عمل د افغانستان د سولې، ثبات او یووالي په وړاندې د پردیو یوه ښکاره دسیسه ده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي طالبانو تایید کړی چې د ماسکو د راتلونکو نوې ناسته کې ګډون کوي. د روسیې رسنیو د راپور له مخې کابلوف دا هم ویلي چې طالبانو لا د خپل پلاوي غړي نه دی اعلان کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هیله ښوولې وه چې طالبان راتلونکي چهارشنبه د ماسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو ویان زبیح‌الله مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې لا تر اوسه د دې غونډې په تړاو روسۍ پریکړه نه ده اعلان شوی. مسکو تیر مارچ هم د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه و چې پکې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړیو استازو برخه اخیستې وه. هغوی د افغانستان د جګړې په ښکېلو خواوو چې هغه وخت د افغانستان ملي امنیتي دفاعي ځواکونه او طالبان وو د جګړو د کمېدو غوښتنه کړې وه. په ایران کې سږ کال د هغو 800 ماشومانو زیږون ثبت شوی چې د میند عمرونه یې د 10 کلونو او 14 کلونو ترمنځ بلل شوي. د ایران اکثرو وروسته پاتو کلیوالو سیمو کې لا هم ګڼې کم عمر انجونې واده کیږي. د ایران د نفوس د ثبت ادارې ویلي دا شاوخوا 800 ماشومان په سیستان او بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي او ځینو نورو سیمو کې لومړۍ شپږ میاشتې زیږیدلې دي. سره له دې چې د بشري حقونو فعالان پیران کې د کم عمر انجونو د ودونو د ناقانوني ګرځولو لپاره هڅې کوي، خو چارواکي او قضایي قوه له 15 کلونو پورته د نجونو له وادونو سره مخالفت نه کوي. د هند کرکټ غوړه لیگ آی پی ایل پایلو بانن مخام د چینایي سوپر کینګز او کلکتا نایت رایډرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لوبه په دوبی کې پیلېږي. د چینایي ټیم په دې چینایي ټیم په دې هیله دی چې وکولی شي د څلورم وار لپاره د هند غوره لیگ ګټونکی شي. که برعکس کلکتا دا لوبه وګټي نو دا به یې د هند غوره لیگ د اتلولۍ دریم جام وي. دواړو ټیمونو یو وار مخکې هم په 2012 کال کې د هند غوره لیگ پای لوبو کې لوبېدلې دي یو بل سره.
دا سې ډېرو په ماشه باندې خبري مچل کې زحمت شي پر ساسو کوروم تخنیکی چاري شفیقه یار مختوري. د کندهار شهر د لومړي حوزې اړوند د شیو پلو جماعت کې نننې 14 پلسکونو کسان وژلې او شاوخوا بیا نورې ټپیان کړې دي. د پیښې ځینې عیني شاهدان وایي چې د همدا کوونکو شمیر دوو، یوې د جماعت په ورکه وشتل شوی، بلې د جماعت دننه انتحاري برید کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
14 دقیقان د غرمې شاوخوا یو بجه رامنځته سوه. د کندهار د اطلاعاتو امیر شمسمیم ازادي راډیو ته وویل یو ځان وژونکي د شیګانو په مسجد کې دننه د جمعې د لمانځه پر مهال د لمونځ کوونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې. د ښاغلي سمیم په وینا په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او بیا نور ټپیان دي.
نن د جمعې د لمانځه پر مهال کندهار ښار کې د اهل تشیع ورونو په امام بارګاه کې د جمعې د لمانځه پر مهال باندې یو ځانمرګي ځان ته چاودنه ورکړه چې لامل یې زموږ 14 تنه هیوادوال شهیدان دي او بیا تنه نور ټپیان دي. امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدل دی وضعیت پشپل کنټرول دی.
د کندهار میرویس روختون ته د پیش لزایت څلور دي شمړي او نش په ټپیان وبلل سی. د دغه روختون سرطبيب ډاکټر محمد قاسم ازادي رادیو ته وویل چې په ټپیانو کې د یو شمیر کسانو حالت نازک دی. بلخوا د پیش عیني شاهدان د املکونکو شمیر دوه تنه شي. د ازرپی په نوم د پیش یو عیني شاهد ازادي رادیو ته وویل چې یو حملکونکي د جماعت په دروازه کې د امنیتي کسانو لخوا وبشتل سو او دوه هم په جماعت کې دننه ځان ته چاو دنه ورکړه.
مرد تر اغلیو د جمعې د منځ ده فار نو څنګه چې کم څه مالی دل دي یو پټاوی د وخت څخه ځای پر ځای شوی د منځ کوونکو په مابینس کې او یو پټاو یو پټاوی یې انتجار کوونکی غوښته چې هغه هم ځان ورسوي. نو خوش وخت نه زموږ د امنیتي مسولین له خوا څه ویشتل سو او ولته د ځان پټاو کې نو سندلاسه چې هغه پټاو وسته دا هغه څخه ورسته دسته په دسته د نن په مسجد کې هم یو انتجار وشو. المنځ خلاصو خطبه وې سویو المنځ سویو نو بس پر ختمې دو لاسو لاستیکي شل کې پاتو چې بس خلک سره بلار چې خپل کوروته.
تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو تر دې یو ونی وړاندې د کندوز شهر په سید آباد گذر کې د شیګانو پر جماعت د برید مسولیت دایښ وسلوالي ډلې یا اسلامي دولت منلی وو.
د کندهار نننې انتحاري پېښه پسې تعقیبوو. له کندهار په ټلیفون ډاکټر محمد قاسم د میرویس روغتون سرطبيب را سره دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته شرغلی د ټپیان په برخه کې کتا سول کور ودان د ټپیان په برخه کې کتا سول مر سره معلومات شریک کړي او د ازادي رادیو اوریدونکو سره چې ستاسو په باور شمیرې څو دی؟
مرسته چې میرویس روغتون ته چې ټپیان ورسېږي څلور شپږ تنه
او دغه څلور شپږ تنه کې وضعیت څنګه ودی دی ټپیانو؟
ټپیانو تقریبا د شل په صدو ټپیانو حالت وخیمو، چا په صدو مریضانو حالت نازک نو، تداوی ورته شروع ده داخلي بستر دي.
فکر کوي چې د دوی درملنه به په کندهار کې وسی او کنه دې ته اړتیا سته چې کابل یا نورو سیمو ته ولېږل شي؟
د سبابت د وصولو مطابق نشته، ځکه چې ټوله زموږ شبخانه د امکاناتو له وجې او د ډاکترانو له وجې پراده د دې اساسي مشتره همکاري کې د بل موادو استعمال کې هغه مکمل دی او ډاکټران ټول را عملیاتونه ورته وسوله نو فلم داخلي بستر جم
په جنو دغه مواردو کې د وین وارتیاوی آیا خلک دې ته حاضر سوي د سیمینه ورکړي د ټپیانو ته
خلک به حدا ډېر حاضر سوي وو چې تقریبا 2500 یونټه یا 2500 کڅوڼه وینه موږ نه واخلو خو نور مو جواب نور غوونه ګنجایش ترلاسه
ډاکټر سه محمد قاسم
د
ډاکټر سه محمد قاسم د میرویس روغتون سر طبيب ډېر مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داعش جنګیالیو د لښتیدو په اړه د روسي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په وړاندې طالبانو خبرګون شوډل د طالبانو یو بیان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې هر څه د طالب وسلوالو په کنټرول کې دي د روسي ولسمشر ویلي چې د داعش تجربه لرونکي اشخاص له سوریه او عراق افغانستان ته راوستل شوي دي جزئیات په دې راپور کې
له سوری او عراق افغانستان ته د داعش د تجربه لرونکو روزل شوی وسلوالو د لیک پاړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاندې خني ورسته طالبان وای د دې ادعا د اثبات لپاره هیڅ شواهد نشته د طالبانو یو ویان بلال کریمی د دغه تورونو پر دولو سره د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې له منځنی ختیځ افغانستان ته د داعش د غړو د لیک دولو هیڅ فرصت وجود نه لري
نو داسې ګویا له منځنی ختیځ هیوادونو څخه افغانستان ته د داعش په نوم کسان راوړل شوي دي یا راغلي دي دا ځنه تاییدوم دل په هیواد کې د هیڅ داسې یو نقطه نسته موجوده چې هلته د داعش په نوم پتی ده یو فزیکي شتون ولري ټول هیواد د هیواد ټول نقاط په بشپړ ډول اسلامي امارت مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي
دا وایي داعش ډله د افغانستان په منځ کې ځای نه لري او طالب ځواکونه به په خپل ټول قوت سره د دغه وسلواله ډلې د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي دی وايي هر څه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دا په داسې حال کې ده چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیتي سازمانونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د داعش عملیاتي تجربه لرونکي خلک له عراق او سوری افغانستان ته رالېږل کیږي خغلی پوتین وای له افغانستانه د احتمالي غوښونو لمنځوړل د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري د دې سازمان غړي هیوادونه د پوخانی شوروي اتحاد یو شمیر جمهوریتونه دي له بلې خوا د روسي په مشرۍ د ډلېز امنیت تړون سازمان مشر جنرال اناتولی سیدروف په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې روسي تحولات او د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته بیلابیل عوامل په منځنۍ اسیا کې د بې‌ثباتۍ لامل شوی د ډلېز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو په دغه انلاین غونډه کې د ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسي او بلاروس د دفاع وزارت چارواکو برخه اخیستی و په همدې حال کې د ډلېز امنیت سازمان یو شمیر غړي هیوادونو او د افغانستان د شمال ګوندي هیوادونو باندې وونی وروسته د اکتوبر په 22مه او 23مه د افغانستان او تاجکستان پولي تنګدي پوځي تمرینات پیل کړي په دې وروسته کې د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په سیمه کې د داعش تون او بي ثباتي په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړي دي خو له طالبانو وغوښتل چې اجازه ورنکړي چې له افغانستانه دو دوی هیوادونو ته کوم غواخ پیښی خو طالبان وای هیڅ ډله په افغانستان کې ځای نه لري او له افغانستانه به کوم غواخ نور هیوادونو ته ونه رسیږي له بل خوا مسکو اعلان کړی چې د راتلونکو اونۍ د اکتوبر په 20مه به د طالبانو او افغان سیاسي ډلو سره د افغانستان په اړه د یو غونډې قربتو بوکړي خو د طالبانو ویان زبی علماء مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د حضور په اړه په دې غونډه کې ورسته پریکړه لا هم نه ده شوې
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده په افغانستان کې ډیری کلیوالي ښځې سره لدی چې د ماشومان پروسونه بوختې دي د کورنۍ د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په خاطر هم له کوره د باندې شاقه کارونه ترسره کوي د هیواد کلیوالي ښځې په ټولنه کې د اقتصادي پراختیا د ودې یو مهمه برخه بلل کیږي خو اوس پښتنه ده دغه کلیوالي ښځې چې د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې هم مهمه ونډه لري څومره له ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي او تر څه بریده د مالکیت له حقه برخه مني دي مجيب حبیب صاحب راپور لري
د غورزو کې د 15 کلنې فاطمه ورزنی چارې د غرونو په لمنو کې د غنمو ریبل دي. فاطمه د اوو ماشومان مور ده او د بامیان د ورس ولسوالۍ په لیرې پرته سیمه جوقل کې ژوند کوي. هغه هر سهار د کور د کارونو له ترسره کولو وروسته له خپل خاوند سره للمي مځکو ته ورځي. فاطمه په دې خاطر چې ماشومان یې وږي پاتې نه شي د خپل خاوند تر څنګ له سهاره تر ماښام ځمکه کې غنم ریبي. دا وایي
سهار وختي له خوبه را پاڅېږم، ډوډۍ پخوم، بیا مې ماشوم غېږې ته راخلم او په للمي ځمکو کې د غنمو د ریبلو په خاطر د غره لمنې ته ورځم. مواشي هم له ځان سره بیایم، هم چوپانی کوم او هم غنم ریبم. بیگا بیا خپل ماشوم راخلم او بیرته کور ته راستنیږم. دا کار راته ډیر ستونزمن دی او که تر سره یې نه کړم ماشومان مې وږي پاتې کیږي.
فاطمه وایي چې د ټول کال په اوږدو کې له همداسې سختیو او ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په پسرلي کې کروندو ته اوبه ورکوي او کرکیله هم ور پر غاړې ده. فاطمه بیا په اوړي کې د وښو راټولولو لپاره کروندې ته ځي. دا د خپلې کورنیو چارو تر څنګ هغه څه کوي چې معمولا یو نارینه دهقان یې ترسره کوي. د دغې کلیوالې بزګرې ښځې ستونزې د مني په فصل کې هم پر خپل ځای وي، خو توپیر یې دا دی چې فاطمه په دغه فصل کې د غنمو د راټولولو تر څنګ د ژمي کارونو ترسره کولو ته هم واله مخې تیاری نیسي.
دا کارونه مې یوه میاشت پاتې وي چې بیا د ژمي کارونه رسیږي. په ژمي کې زموږ سیمه د واورې ډکه ده، واورې جارو کوم او هغه واښه مې چې په پسرلي کې ټول کړي دي غواو او پسونو ته ورکوم.
د دغو ټولو ستونزو په ګاللو سره سره د فاطمې یوازنۍ هیله دا ده چې د خاوند په کور کې سهم ولري او کوم کار چې کوي د هغې په زحمت پسې حساب شي.
یوازنۍ هیله مې همدا ده چې د کور کارونه مې ترسره کړم او دا چې زحمت کاږم خاوند مې راپسې حساب کړي.
د فاطمې په شان ډېری افغان کلیوالې ښځې چې د هېواد د اقتصاد په وده کې مهمه برخه لري تل نومورکې او بې نښانه پاتې شوې دي. دا څرګنده ده چې په هېواد کې وروستي بدلونونه د ښځو په ژوند بې اثره نه دي. فاطمه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ سربېره به هم د خپل خاوند تر څنګ کار وکړي، خو ورته معلومه ده چې د قیمتونو په لوړېدو سره به ونه توانېږي چې د خپلې نه کسیزې کورنۍ اړتیاوې ورپوره کړي. د هغې په خبره چې اوس اړ ده څو د پخوا په پرتله ډېرې ستونزې وګالي. په عین وخت کې د بشر حقونو فعاله مارینا حبیبي وایي چې په کلیو او بانډو کې بې سوادي او کم سوادي په یادو سیمو کې د امکاناتو نشتون او فقر سبب کېږي چې کلیواله ښځې تر ډېره شاقه کارونو ته مخه کړي.
دا مسایل سبب کېږي چې کلیواله ښځې ډېر تر فشار لاندې وي او په منظم ډول ونشي کولی چې خپل شخصي اړتیاوو ته رسیدګي تنظیم کړي. دوی له محرومیتونو سره مخ کېږي او شاقه کارونه دوی له زیاتو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي.
آغلی حبیبي وایي چې فقر تر ټولو لوی عامل دی چې کلیواله ښځې له خپلو بشری حقونو محروم شي. دا وایي چې د کلیواله ښځو د ژوند د ښه کولو په موخه باید دغه ښځو ته په کلیو او بانډو کې د حرفه‌ای کارونو د زده کړې زمینه برابره شي. آغلی حبیبي وایي په دې کار سره به د کلیواله ښځو د سیمه ییزو تولید کچه لوړه شي او د هغوی ژوند کې به مثبت بدلون راشي.
آزادي رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې یو شمېر فلم جوړونکو په نړیواله ټولنه شخ کړی دی چې د دوی د کار د دوام په خاطر له دوی سره مرسته وکړي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو راهیسې دوی ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. جزئیات په دې راپور کې.
هغه فلم جوړونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته نه دي توانېدلي چې هیواد پرېږدي، د راتلونکي او د دوی د کار د برخلیک په اړه اندېښمن دي. یو شمېر فلم جوړونکو د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. سید ابو افضل عبدالله د افغانستان یو له مستندو او فلم جوړونکو څخه په غونډه کې وویل چې د فلم جوړونکو سره مرستې چې له تیرو شلو کلونو راهیسې دوام یې درلود بندې شوي او اوس د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
از فعالیت های هنریشان هنرمندان و سینماگران چیزی بیرو داده نمیتونن.
هنرمندان او فلم جوړونکي نشي کولای خپل هنر خلکو ته وخی او کار ته دوام ورکړي. همدارنګ خزو ته د اداکاری په برخو کې د کار کولو اجازه نشته.
یو افغان فلم جوړونکي اصغر خلیلی وایي چې فلم جوړونکو ته په تیرو دوو میاشتو کې څو ځله د جواز لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته مراجعه کړي، خو تر اوسه کوم جواز نه دی ترلاسه کړی.
و از جامعه جهانی واقعا تقاضا میکنیم، همینطور که در 20 سال قبل تمام
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو، لکه څنګه چې دوی د تیرو شلو کلونو راهیسې د ټولو فلم جوړونکو او زموږ ملاتړ کړی، اوس دې هم ټول فلم جوړونکي، هنرمندان، لوبغاړي او مستند فلم جوړونکي له پامه نه غورځوي.
دغه فلم جوړونکو په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوسني حکومت له لوري د فلم جوړونکو فعالیتونه بندول، په دغه برخه کې د میرمنو د کار کول او منع کول، او هغه ګواښونه چې شتون لري د هنرمندانو فعالیتونه به د پخوا په څیر نه وي. دوی په نړیواله ټولنه او په افغانستان کې د سینما د هنر په بهرنیو تمویلونکو باندې غږ کوي چې یا د دوی ته د خپل کار د دوام زمینه مساعده کړي، او یا د هم د افغانستان څخه د هغوی په ایستلو کې مرسته وکړي.
تاسو لا پیغامونو
میجانا میری دل مند والا سیلور سوالی ما هیله د طالبانو څخه دا ده چې موږ د معلمینو معاش ورکړي، ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټول فعال شي.
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه. د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي، او په ښارونو کې ډېرو خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک، د ښار خلک ډېر محتاج دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په نړۍ کې د کرونا وبا تلفات تر څلور لکه نوي سره اوښتي دي. د دې وبا لپاره په نړیواله کچه احصایې هر ورځ خپرې شي، خو په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمېرې په تیرو دوو میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی په منظم ډول نه خپرې شي. تر اوسه چې په نړیوالو احصایو ته زه ګورم، په افغانستان کې څه باندې 1,55,000 کسان په کرونا اخته دي، او له دې ډلې 2,238 کسان تلفات یادې شي. خو په دې تیرو دوو میاشتو کې دغه احصایې په منظم ډول چې لکه څرنګه پخوا خپرې دي نه خپرې شي. نړیوال روغتیایي سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې په وروستیو کې د طالبانو تر راتګ مخکې له د جګړو له امله په منظم ډول خلکو د کرونا ټیسټونه نشوای کولای، او په ځینو سیمو کې ډبلیو ایچ او خپل لابراتوارونه اوس بیا فعال کړي دي. خو په امریکا، د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې هغو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا د کرونا وایرس پر ضد واکسین کړی و، د دریم واکسین د ورکولو پریکړه شوې ده. د درملو او خوړو د تنظیم ادارې وایي چې تقویتي واکسین به په کرونا وایرس د میلیونونو کسانو له نه اخته کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل له اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا د درملو د مقررو د تنظیم ادارې د واکسیناسیون پروګرام پراخوي او یو شمېر کسانو ته کومکي یا تقویتي واکسین ورکوي. د امریکا د روغتیا سلاکارانو پرون وویل ځینو کسانو چې لږ تر لږه شپږ میاشتې پخوا مدرنا واکسین کړی د کرونا وایرس پر ضد د خوندیتوب د زیاتولو لپاره باید نیم ډوز تقویتي واکسین وکړي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې سلاکارانو د زړو خلکو او په همدارس هغو ځوانانو لپاره چې روغتیایي ستونزې لري د مدرنا د تقویتي واکسین ورکړه په یوه خوله تایید کړه. د واکسین د اندازې په اړه مدرنا کمپنۍ وایي چې د مخکنۍ اندازې نیمایي 50 مایکروګرام واکسین کافی دی چې د کرونا وایرس په وړاندې د بدن مقاومت پیاوړی کړي. دا سپارښتنه لازم ولې جرانه ده؟ خو په امریکا کې په کرونا وبا د میلیونونو نورو کسانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري. همداراز ګڼو نورو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا یې فایزر واکسین کړی دی کومکي واکسین ورکول کیږي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د فایزر د تقویتي واکسین د ورکولو پریکړه تیره میاشت کړې وه. په اروپا کې د درملو د مقررو د تنظیم چارواکو د استرازینیکا له لوري د یوه ترکیبي انټي باډي د پروسس کېدو اجازه ورکړې ده. استرازینیکا تیره میاشت د درملو د مقررو د تنظیم له ادارې وغوښتل چې د اضطراري استعمال اجازه ورکړي. له بلې خوا هنګري پرون په تیرو پنځو میاشتو کې په کرونا وایرس د اخته او ورڅخه مړینو ریکارډ شمېر ثبت کړ. د هنګري چارواکي وایي چې 1,141 نوي پیښې په یوه ورځ ثبت کړې دي چې دا د تیرې اونۍ د ورته مودې په پرتله په 30% زیاتوالی شي. په هنګري کې چې 10 میلیونه نفوس لري 242 تنه په روغتون کې د کووید 19 په ناروغۍ بستر شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اسادی رادیو په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. زموږ پرونی د انټرنیټ لاري په azadiradio.com کې ملي شي. د انټرنیټ باندې تک ورشي دا غوړه پرونو متن مونډل شي چې د اسادی رادیو لاري خبري شي. د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلیو په پاتې څو دقیقو کې چې لروي د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې
خپل نوم افتخار دی او خلک د ګلاب وښ او د نجارې د کار کوم کټونم جوړو ملماری نیم جوړو ما خو خټې مې بدې لوخو کې بس کی
څه شتي شي لوخي جوړه
بس چې د کور سره استعمال لوخي او ټول جوړو
لکه
چلمچی لوټا کولر جیک جینک پلیټونه میودانی او پیاله
دا لرګینو جوړو
دا لرګینو جوړو
یو مثلا دا چلمچی دی خوا کې پرته دا اخوا جیک پروت دی بس کولر پروت دی لرګی نور لوخې دا په 200 روپۍ ورکه کاسي دی دلته
دا په 1100 روپۍ چلمچی او لوټو ورکو 5000 روپۍ چینک او سلو پیاله ورکو 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول هغه باندې میزونه او داشینه بم جوړول هغه باندې بم حقاقي کول هغه ګلان بم په جوړول وخت په کم باندې زیات لګيږي او ګټه رقم زیاته
ګټه د لوخو خدا هغه غټ کار دی اوس لازم نو او دا د څه کار دی چې ته مطلب درې یو 500 روپو باندې تاسو خرج کوو 500 روپو بل خرج کوو ورځ جوړ شي دا یې ورځ نه جوړيږي مخکې لرګي زاد اوس بند دی نو مدد دې زمونږ ډیره گزاره کیږي
یعنې دې باندې باندې زم نشتار سړی وړل
وړل شي کور دم کول وړل شي مونږ هم کول وړل وته وړو نو دونه باندې دې نشته
څو کسان یې ستاسو کور کې
کور دې مونږ یولس کسان یې
یوازې ته د غټي وټي ک نور زامن دې
شته دې یو زره سره بلشته
هغه هم دا شي نه
هغه دا شنو جوړي وو
گزارم پکې کیږي
خو گزارو پکې الحمدلله
او خلک چې بې روزګار ګرځي هغه ته د پیغام څه دې سو کی
نو لکه زه هم چې دې بسر سره د خپل مور کاله خرج کی پټه خرج کی ارزو کی روزګار دې روزګار لو نه وته مونږ راغلو دې دلته نو خو گزارو کی
تا ویل چې نو می یو دې او خلک راته ګلاب وي ولی ګلاب وي
نو دا خو راته مطلب دې یا ویلې یا ترور ویلې یا راته تا ویلې مثال مثال نه راغوري دا نو مخدره
د مين نه درته
او او
ډیر مننه جوړ دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ساعت 6:30.